بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه مننه. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 2400 هجری مریض کال د ورې د میاشتې 14 نیټه چې د 1422 هجری قمری کال د شعبان المعظم د میاشتې له 19 او د 2020 میلادي کال د اپریل له دوهم نیټه سره سمون خوري. عزیزانو، نن د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د طبیعت ورځ ده چې سږ کال د کرونا ناروغۍ له امله دغه ورځ په متفاوت ډول ترسره شوه. عزیزانو، په نننۍ خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا عربستان ته د کاظمي د سفر د دفونو ترنوال لاندې ته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له سیاسي تبصرې وروسته بیا هم د نوروز په ارتباط تاسو زمونږ پروګرام اوریدلی شئ چې دغه پروګرام د نوروز په ارتباط وي او دا د دې پروګرام ومه برخه ده. بیا هم د تاسو پر لیکونو، برېښنا لیکونو، غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې په همدې سره زمونږ دا یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم سرته رسي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ په سر کې هم د خبرونو لنډیز. سید عباس عراقچی وایي چې د امریکا د بایکاټونو لغوه کېده د برجام د احیا لومړنی ګام دی. ایران کې نور 111 کسان د کورونای ویروس قربانی شول. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د هیواد 50% عواید شخصي جیبونو ته ورزي، او پاکستان د کورونا واکسین د تولیدولو هڅه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. سید عباس عراقچی وایي چې د امریکا د بایکاټونو لغوه کېده د ایټمی موافقې د احیا لومړنی ګام دی. سید عباس عراقچی دا خبرې نن د 15 جمعوي ډلې د ګډ کمیشن په مجازي غونډه کې کړې ده. په دغه ناسته کې جامع نړیوال ایټمی موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا د احتمال د لړلید او د درستو لورو په وسیله د دغې موافقې د لا بشپړ او هغې شیندونکې اجرا د ډاډمنۍ دا په باب هم سلاو مشورې کیږي. ایران خبری آژانس راپورټ ورکړی چې د 15 جمعوي ډلې او د ایران د خارجه وزیرانو د مرستیالانو په سویه د جامع نړیوال ایټمی موافقې د ګډ کمیشن غونډه نن د ویډیوي کانفرنس له لارې پیل شوې ده. سید عباس عراقچی د ایرانی پلاوی مشري پر غاړه لري. په ایران کې نور 111 کسان د کورونا ویروس قربانی شول. زمون خبریال راپورټ راکړي د ایران د روغتیایي چارو وزارت وایندوی میرمن سیما سعادت لاری نن په هیواد کې په کورونا ویروس د ککړو کسانو د ورستیو شمیرنو د اعلانولو په وخت ویلي چې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په هیواد کې په تیر شاو روز کې په کورونا نور 11,600 ککړ کسان پیژندل شوی دی. میرمن سیما سادات لاری ویلی چې په 13 ساعتونو کې له بده مرغه په کرونا ککړ 111 کسان هم خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په دې سره په ایران کې تر دې دمه د کورونایي قربانیانو شمیر هم 2,800 تنو ته زیات شوی دی. پا په پاکستان او افغانستان کې هم د کرونا ویروس خوریدا په اوڅارتو غزياته شوې ده. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا په زیاتره سیمو کې سمارټ لاکډاون ته مخه کړې ده، څو دغه مرګونی ویروس د اوسنی خطرې مرحله مخه ونیول شي. پاکستان کې ځینې مقامات وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس دریمه څپه پیل شوې ده. اسلامی ایران په نړۍ کې د واکسین د تولید اصلي چورلیز ګرځي. ایران خبری آژانس راپورټ ورکوي چې د ایران د اسلامی جمهوریت د روغتیایي چار وزیر سعید نمکی ویلي چې نن سبا زموږ درمدیز خدمتونه داسې دي چې د کورونایي بحران په شرایطو کې ناروغانو ته په روغتونونو کې درملیز خدمات وړاندې کوو، او د ماسک په زمینه کې چې یو واردونکي هیواد وو نن سبا په یوه تولیدونکي او صادرونکي هیواد بدل شوی وو. د افغانستان د بغلان د پولیسو د ځانګړي قطعې قماندان د طالبانو په برید کې ووژل شو. په بغلان کې د پولیسو د ځانګړي قطعې قماندان شریف الله خوستی له طالبانو سره په نخته کې وژل شوې دي. د بغلان د امنیه قماندان ویاند احمد جاوید بشارت وایي چې شریف الله خوستی بیګا لس بجې د بغلان مرکز پل خمری کې له طالبانو سره په نخته کې وژل شوی او دوه ساعتونکې ټپیان دي. ښاغلی بشارت په وینا په دې نخته کې طالبانو ته هم مرګ جوبله وخت ده، خو په دې حقله یې جزئیات نه دي ورکړي. د ملي روغې جوړې عالی شورا د شریف الله خوستی د وژل کېدو په هکله خواشینی څرګنده کړې ده. د دې شورا په اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله ویل شوي دي په داسې حال کې چې د سولې ټینګېدو په هکله جدي هڅې روانې دي، ورته بریدونه وضعیت نور هم پیچلی کوي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې حکله څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غور مرکز فیروسکو کې د غور والی په موټریز کاروان هم برید کې اوه کاسیان ټپیان شوي دي، خو هغه له دغه بریده روغ رمټ وتلی دی. د افغانستان د مالیې وزارت ویلي چې د هیواد 50% عواید شخصي جیبونو ته ځي. د دغه وزارت سرپرست محمد خالد پاینده په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د ولسمشر اشرف غنی هغه نیوکې پر ځای دي چې ویلي وو د هیواد 50% عواید شخصي جیبونو ته ځي. نوموړي څرګنده کړه چې د یو شمېر ولایتونو په ګمرکو کې داسې اسناد موندلي چې د اصلي جنس پر ځای ناقانونه توکي او موټر افغانستان ته واردېږي. هغه د ناغیر قانونی توکو په واردېدلو کې د ګمرکو کارکوونکي لوړ پوړي چارواکي او خصوصي سیکټر ګرم بللې دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مالی وزارت په کسټم یا ګمرکونو کې د ډیرو ستونزو خبره کوي، خو وایي د یادو ستونزو د اواري لپاره پر ډیجیټلي ترازو د سکین ماشین امنیتي کیمرو د ګمرکونو بیا رغونه پارکینګ جوړول او په ګمرکونو کې د اصلاحاتو پر بدون خبره بیا ټینګار کوي. سرپرست وزیر محمد خالد د غرازیاتی چې څو ګوندیو هوادونو سره توافق ته نه رسیدلې یا د ستونزې بیا نه حل کیږي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د نورو کلونو په پرتله تر ټولو ډیر 214 میلیارډ افغانۍ عواید یې راټول کړي دي. خبرونو ته دوام ورکوم. پاکستان د کرونا د واکسین د تولید هڅه کوي. د ایرنال راپور سره سم د پاکستان د حکومت پارلیمانی منشی میرمن نوشین حمید وایي چې پاکستان په ځایي توګه د کرونا واکسین د تولیدولو کوششونه کوي. پاکستان له چین سره چین هم کرونا واکسین اخیستي، خو دغه هیواد د درملو یو مطرح شرکت له چین سره د یو تړون په لاسلیک کولو سره د داخلي واکسین د تولید هڅه هم کوي، او د تازه نتیجو په اساس د واکسین لومړنۍ او دوهمه بالینی مرحله هم بریالی شوې ده. په جلال آباد کې د تیز باد لامل دوه تنه مړ شوي دي او 15 نور بیا ټپیان دي. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار په دوه جلا جلا سیمو کې تیز باد لامل پر خلکو دیوالونه نړیدلي چې لامل وو تنو ته مرګ جوړه وخت دي. د ننګرهار د وادي وان اتول خو غاړي وي چې لمړنۍ پیخه د اتمې ناحیې اړوند ولایتونو سیمو کې شوې ده چې لامل دوه ماشومان مړ شوي دي. د خوګیاڼي په خبره دوهمه پیښه د جلال آباد ښار اړونده شپږمې ناحیې اړونده فامیلو سیمو کې شوې ده چې له امله د یوې کورنۍ دوې ښځې او درې ماشومان بیا ټاپیان دي. څو ورځو رئیس د معمول خلاف د افغانستان په څو ولایتونو کې ساړه سیلې رالوتی چې نری دوړه او د یخ وچه څپه یې له ځان سره راوستي. دغه راز له امله خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه هم اړولي دي. په پسرلي کې عموما دغسې شمانونه له ځان سره باران لري، خو د سږ کال بادونه ساړه او سپیره دي. په ځینو سیمو کې د دغو الوتیو بادونو زغخته په ساعت کې 80 کیلومتر بیا خودل شوې ده. او رسته خبر ده چې لیمن سره د امریکا د مرستو ایدیا لملنډو ډکه خبره ده. فارس خبری اژانس راپورټ ورکړی چې د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ ویندی او دغه هیواد ملي نجات حکومت د مرکشي ټیم مشر محمد عبدالسلام په خپل ټولنیز پیغام کې لیمن سره د مرستو په باب د امریکا او د هغې د متحدانو د اداګانو په ملنډو بللو اداګانو سره وبیدی چې که امریکا امکان درلودلې نو حتی د یمن اولس به له هر څه محروم کړی وي. دا دې مهال خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
سعودی عربستان ته د الکاظمی د سفر هدفونه. د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی تیر شروع په ورځ عربستان ته سفر او د دغه هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. په عراق کې د مصطفی الکاظمی له لومړي وزارت یولس میاشتې تیریږي. الکاظمی د خپل لومړي وزارت لامغه لومړي عربستان ته د سفر په لټه کې و. ټاکل شوی و الکاظمی تیر کال لومړي وزارت ته رسیدا ورسته په خپل لومړني سفر کې عربستان ته ولاړ شي، خو دغه سفر د هغه څه په دلیل چې د سعودي بادشاه ناروغي او بوډاتوب یاد شو ترسره نه شو او دغه لومړني سفر تهران ته ترسره شو. له دې سره سره الکاظمی تل خودلی د شي عربستان ته له سفر او د ملک سلمان په شمول د دغه هیواد د چارواکو سره کتنې ته لیوالتیا لري چې په نهایت کې د تیرې شروع په ورځ دغه سفر تر سره هم شو، خو د عربستان بادشاه د عراق له لومړي وزیر سره کتنه ونه کړه او د هغو کتنو یوازې له دغه سفره مخکې په مجازي توګه په یوه ټلیفوني تماس پورې محدوده شوه. د دغه سفر په اړه دوې موضوعګانې مطرح دي. لومړنی موضوع د عراق بهرانی سیاست ته د الکاظمی کلی کتنه او دوهمه موضوع هم د ورستی سفر خاص هدفونه دي. مصطفی الکاظمی په کلی کتنه کې عراق د یوه عربي هیواد په توګه ویني او له عربي هیوادونو سره د خپل اړیکو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکړی دی. د عراق لومړی وزیر د خپل څوکې لامغه لومړی ورځو وخودله چې د عراق د مقاومت د چورلیز د سیاسي ډلو په وړاندې د داخلي انډول د رامنځته کولو لپاره د عربستان او اماراتو په شمول د مقاومت له حوزې بهر عربي هیوادونو سره اړیکو پراخولو ته ګروهنه او تمایل لري. پر دې اساس عربستان ته دغه اوسنی سفر او یا دغه سفر د ترسره کېدا لپاره دغه ښکارا ګروهنه او همدارنګه د عراقي او عربستاني ډیپلوماټیکو پلاوی سفرونه چې لدې مخکې شوي دي باید په همدې لړکې وججول شي. دغه کتنه د عراق په چارو د اغیزمنو او بهرنیو قدرتونو د ملاتړ وړ هم ده. د عراق لومړی وزیر په خپل شخصي پاڼه کې عربستان ته د خپل ورستی سفر هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ورورګولیزو ملګرتیا او د افقونو پیاوړتیا وبلله. عربستان ته د الکاظمی سفر له نورو اړخونو هم مهم دی. حاضردمه عراق مخې ته د خپل مهم چیلنج او مشکل اقتصاد دی. سخت اقتصادی مشکلات د حکومتي ضد مظاهرو د بڼه غوړه کېده اصلي عامل دی. هغه مظاهرې د 2000 شلم کال په دسمبر میاش کې له لومړي وزارت د عادل عبدالمهدی د استعفا سبب شوې. کاظمی هڅه کوي چې عربستان په شان له هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او د اقتصادي پانګونې د جذبولو له لارې په عراق واکمن اقتصادي مشکلات کم کړي. په همدې لړ کې هم له دې مخکې عربستان سره څو اقتصادي تړونونه وکړل او د عراق په جنوب او لویدیز کې د کرهڼې او مال ساتلو لپاره ریاستا مځکه ورکړې. د عراق او عربستان ګډې پولې هم په دې حق لا اغیزمنې دي. په بغداد کې د عربستان د سفیر په وینا ریاستا د القازمی په سفر کې د سرحدي لارو زیاتول په ایجنډا کې شامل دي. پر دې سربیره عراق په راتلونکي نومبر میاشت کې پارلیماني انتخابات لري او په دغو انتخاباتو کې بریالیتوب او د عراق د لومړي وزارت څوکۍ ترلاسه کول چې اوس قازمی په دایمي توګه په اختیار کې لري د هغه لپاره ډېر اهمیت لري. د بهرنیو سفرونو ترسره کول د عراق د لومړي وزیر له انتخاباتي هدفونو سره هم برابر دي. بل ټکی دا دی چې عربستان هڅه کوي د اسلامي ایران په شمول د آسیا د لویدیځ د نورو قدرتونو سره خپل سیمه ییزې سیالۍ په لړ کې په عراق کې خپل نفوذ زیات کړي. په دې اساس آل سعود هم له عراق سره له اقتصادي او سیاسی اړیکو پیاوړتیا هرکلی کوي. وروستي موضوع دا چې له عربستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره د کاظمی له الوزلو سره سره د عراق دننه په دې اړه مخالفې لیدتوګې هم موجودې دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
یا مقلب القلوب والابصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلای بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونګو بیرځنه.
ګرانو او قدرمن اوریدونکو، زموږ تاوده سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نن په ایران کې د طبیعت د ورځې په نامه د ورید میاشتې د 13 نیټه ده چې یو ډول د نوروز د جشن د ورځو وروستۍ برخه هم ګڼل کیږي. نو خا د پروګرام د اوریدو لپاره زما سره ملوسی. د ایران د لرغونو اقوامو له آدابو او رسوماتو څخه یو چې د یو کلتوري دود په توګه هر کال منځل کیږي، د 13 بدر ورځ ده چې د طبیعت ورځ هم ورته ویل کیږي. یو هغه ورځ چې د نوروز د جشنونو وروستۍ رسمي برخه ده او کورنۍ د طبیعت لمنې ته درومي او د یو بل ترڅنګ شتون سره د فطرت او طبیعت له نظارو څخه خوند اخلي. د مختلفو جشنونو او مراسمو لمانځل په لرغونی دوران کې د ایران د خلکو یو کلتوري او ثقافتي خصوصیت وو. هغوی به په مختلفو مناسبتونو جشنونه، خادۍ او خوشحالۍ جوړولې او د ژوندون دغه روحیه تر ننه پورې د ایرانیانو په ثقافت کې باقی پاتې ده. په حقیقت کې د دینی او ملي جشنونو او رسوماتو لمانځل د خلکو په زړونو کې د امید ډیوه بل ساتي، د خلکو افکار او نظریات له یو بل سره جوختوي، شادي او خوشحالي د ټولو په برخه کې وي او همدارنګه د هر ملت د اتحاد او یووالي یو ډیر مهم سبب ګڼل کیږي. د اتحاد او یووالي خبره مو وکړه. په زړه پورې ده چې په دې پوه شئ چې د وري د میاشتې یا د پسرلي د 13 نیټه په ایران کې یوازې له یو بل سره د خلکو د اتحاد او یووالي ښودونکې نه ده، بلکې له دې نه زیات له طبیعت سره د انسان د اتحاد او پیوستون نښه ده. له طبیعت سره د غرشته د ایرانی جشنونو یو اصلی خصوصیت دی. په لرغونو ایرانی دودونو او رسمونو کې چې لټون وکړو نو داسې ډیر جشنونه موندلی شو چې د دغه پیوستون او یووالی نښې لري. د ژوند د چاپیریال له ککړتیا یا د ماحول له آلودګۍ سره د مبارزې نړیوال غورځنګ کیدلی شي له دوو لسیزو کمه موده چې عام شوی دی، خو د ژوند چاپیریال حفاظت د اوبو، خاورې، هوا او د ژوند د مختلفو اړخونو له ساتلو سره د ایران د خلکو مینه او دلچسپي د ایران په څو زره کلن تاریخ کې جړې لري. ایرانیان له پخوا نه تر ننه د ملي او دینی تعلیماتو پر اساس په دشتو او میرو کې د ګرځېدو په وخت د ونو د څانګو له ماتولو، د بوټو له ختمولو او د اوبو او خاورو له ککړولو ډډه کوي، چې په طبیعت او پنځون کې د خپلو پښو ډېرې کمې نښې پرېږدي. دوستانو، هغه ټول رسمونه او رواجونه چې هر یوې یوه سمبولیکه معنی لري د ایرانیانو د افکارو او ذوق له غلبېله تیر شوی او تر ننه رارسېدلی دی. د پسرلي د دیارلسمې رسم او دود هم له دې چارې مستثنا نه دی. د ایرانیانو په افکارو کې د نوروز د شروع کېدو دولس ورځې د دولس زرکلن پیدایش یو سمبول دی او د نوروزی رسمونو د زنجیر په تر ټولو رستی کړی، یعنی د پسرلي په دیارلسمه ورځ کې په میلیونونو ایرانیان له طبیعت سره په ملتیا سره ځانونه فعالیت، کار او کوشش ته د ستنېدو لپاره تیاروي. په کار دی چې وویل شي د ایرانیانو په ټولو نوروزی رسوماتو کې د قومي یووالي یو ژور مفهوم پروت دی چې اسلام هم ورباندې د تایید مهر لګولی دی. سم له هغه وخت څخه چې د نوروز له ورځې مخکې د کورونو څنډل او پاکول شروع کیږي، د ټولنې په زړه کې یو پراخه خوځښت او تحرک پیدا کیږي چې د نوروز په دیارلسمه خپل جوبن ته رسیږي، خو شکل یې توپیر لري. د نوروز په دیارلسمه د خلکو ټول انرژي له کورونو څخه بهر ته د وتلو او دشتو او میرو ته د تګ په شکل کې له دننه نه بهر ته جاری کیږي او خلک په دغه ډله ییز تګ او حرکت کې کار، کوشش او ژوند ته د امید لپاره د خپل انرژي ښودنه کوي او دې ته چمتو کیږي چې یو خوځنده او متحرک کال شروع کړي. هر یو هغه رسم او رواج چې له تیرو وختونو موږ ته رارسېدلی دی په ځان کې زیات داستانونه او روایتونه لري. د ایرانیانو د سیزده بدر یا د پسرلي د دیارلسمې په اړه هم ډېرې خبرې نقل شوي دي او زیاتو سرچینو بیان کړي دي. ځینې دغه ورځ د خوشبختۍ ورځ بولي او ځینې دیارلسمه نیټه د بدبختۍ نښه بولي او باوري دي چې په دغه ورځ په کار دی په کورونو کې پاتې نه شي، بلکې دشتو او میرو ته لاړ شي. ایرانی ساینسدان او دانشور ابو ریحان بیرونی چې له 1903 تر 1390 میلادي کلونو پورې موده کې ژوند کړی دی، له دې نه پیړۍ پیړۍ مخکې چې د مردم شناسۍ په نامه یوه څانګه رامنځته شي، له هغو ړومبنیو کسانو څخه چې و چې په خاصه توګه یې د مردم شناسۍ یا خلک پیژندنې په باره کې تحقیق کړی دی. هغه د دیارلس عدد په باره کې مثبت نظر لري او خوشبخت یې بولي. هغه په خپل الباقیه کتاب کې د لرغونو ایرانیانو په باره کې خبرې کوي او پکې د ایرانی کال ورځو ته اشاره کوي او د وری د میاشتې د دیارلسمې په باره کې لیکي: لرغونو ایرانیانو به د میاشتې هر ورځ په یو نوم سره بلله او د هر میاشتې دیارلسمه ورځ به یې تې تیر روز یعنی د تیر ورځ نوموله، او تیر د یو قدرمنی فرشته او د یو غټ نورانی او نیکمرغه ستوري نوم دی. نو ځکه تیر روز یعنی د هرې میاشتې دیارلسمه ورځ د ایرانیانو لپاره بختوره او مبارکه ورځ وه. او ده له دې نه علاوه د ایرانیانو له ملي داستاني اتلانو څخه په یو بل روایت کې راغلی دی چې په داسې یوه ورځ یعنی د تیر په ورځ او د تیر نومې میاشت کې چې د ایرانیانو د یوې بلې میاشتې نوم دی، د ایران او توران چې د ایران د اتلولۍ په داستانونو کې د ایران یو ګاونډي هیواد دی، پوله په هغه تیر یعنی غشي سره چې آرش اولی تاکل کیجی، نو زکه دیالسم عدد په ایرانی ثقافت کې د هغې مبارکې ورځې یاد راوړنه کوي. دوستانو کېدلی شي نن سبا به ډېر کم داسې څوک وي چې د وري د میاشتې د دیارلسمې نېټې په خوشبختۍ او بدبختۍ په باور او عقیده ولري، بلکې په دغه ورځ خلک زیاتره د خوشحالۍ په خپلو کې سره د راغونډېدو او له طبیعت سره د یو ځای کېدو لپاره له کورونو نه بهر ته وځي. که د نوروز د اختر په ورځو کې البته د کرونا بیماری د خپرېدو له ورځو نه بغیر ورځو کې ایران ته راشئ او د نوروز په دیارلسمه ورځ د ایران په یو ښار کې میلمانه شئ، نو وبینئ چې د ښارونو او کلیو او د تفریح او طبیعت د سمون په ګوټ ګوټ کې کورنۍ سره راغونډ شوي دي او هر ځای کې د فعالیتونو په ترسره کولو کې بوخت دي. یو پکې د چایو او ډوډۍ پخولو لپاره د اور په بلولو لګیا، بل پکې د ماشومانو لپاره ټال جوړوي، او یو بل ځای کې به ځینې ځوانان ووینئ چې نوروزی بوټو او ګیاګانو ته به د غوټو ورکولو په حال کې وي. دغه ټول د دغه ورځې له رسوماتو او دودونو څخه ګڼل کیږي. په مجموعي توګه په دغه ورځ کورنۍ له سهار وختي نه د لمر تر پریواته پورې له کورونو نه په بهر کې او د طبیعت په لمنو کې تیروي، او په دغه ورځ خاص خوراکونه تیاروي او بیا په خوشحاله زړونو سره خپلو کورونو ته راستنیږي. که څه هم د کرونا ویروس خپرېدو کال دو وشول چې دغه ښکلی ایرانی رسمې ګډوډ کړی دی، او کورنۍ کوشش کوي چې په دغو ورځو کې هم د نورو ورځو په شان له کورونو نه له وتلو او په جمګټو او غونډو کې له شرکت کولو ډډه وکړي. خو خیر، انشاءالله تعالی آخر به کرونا ختم شي او دغه ښکلی ایرانی دود او رسم به یو ځل بیا برقرار شي. نو په همدې وجه په دوام کې به تاسو سره د هغو ډول ډول خوراکونو په باره کې وغږیږو چې په دغه ورځ تیارولی شي. نو خدای زموږ سره ملګرتیا وکړي. د پسرلی دیارلسمه یا هم هغه د طبیعت او پنځون ورځ تل د یو لړ مراسمو له جوړولو سره مله وه او ده. له هغه څخه هغه خوراکونو او خوړو ته اشاره کولای شو چې خلک په دغه ورځ په دودیز توګه پخوي او خوري. په عامه توګه کورنۍ په دغه ورځ په ډلهیز توګه د غرمې ډوډۍ تیاروي او د نوروز د اختر د ورځې باقي پاتې وچې او تازه میوې او مختلف خوراکونه هم له ځان سره اخلي او د طبیعت شنو لمنو ته درومي. او د نوروز تعطیلات وروستۍ ورځ د دوستانو او آشنایانو په ټول کې لمینی او مهربانی نه په ډکه یوه فضا کې په خوږو یادونو او خاطرو سره تماموي. د دغې ورځې خواړه په عامه توګه په دوه ډوله تیارولی شي، یا له مخکې نه په کورونو کې پخولی او تیارولی شي، او یا د اخلی پخلی ټول سامانونه بهر طبیعت ته وړل کیږي او خواړه هلته کې پخول کیږي. د ایران د لویدیځو سیمو ځینې خلک د پسرلي د 14مې ورځې د غرمې ډوډۍ لپاره د کوفتو پخولو رسم لري. لکه بانو یا وریتو غوښو او سبزیو سره پلو او یا یوازې مختلف کبابونه پخوي، او د دغې ورځ ځینې نور خواړه هم جوړوي. او د ایران د ځینو سیمو خلک دا اعتقاد هم لري چې په دغه ورځ په کار دي د میرې مختلف ساګونه راغون کړي او ترېنه یوه خواړه یا آش ترکاري تیاره کړي. د نوروز د 14مې او تر ټولو د خوښې خواړه دلده او مینچو خواړه دي. سمنونو مې حلوا هم په عامه توګه د دغه ورځې په دسترخوان شتون لري. د ایران په جنوبي خراسان صوبه او یست کې خلک په دغه ورځ له وړو او کنځلو نه په غوړو کې یو قسم پراټه پخوي. د ایران په شمالي سیمو کې بیا خلک په دغه ورځ مختلفې حلواګانې پخوي، لکه سکنجبین شربت سره یا د چینو یا شکرې سورکې او پودینې د عرقو یو ترکیب دی چې کاهو یعنی د سلاد د پاڼو خوړل د نوروز د 14مې ورځې د مازدیګر ځینې دودیزې خواړه دي. له هغو خوندورو خوړو نه علاوه چې په دغه ورځ برابرولی او خوړلی شي، د دغه ورځې یو بل مروج رسم دا دی چې کورنۍ له طبیعت، میرو او صحراګانو نه له رخصتېدو مخکې هغه شنه ګیا چې د نوروز د ورځې د افسین نومې دسترخوان لپاره یې برابره کړې او ټوکولې وي په روانو اوبو کې پرېږدي او بیا خپلو کورونو ته راستنیږي. همدارنګه شنو ګیاګانو ته غوټې او ګنډې ورکول د دغې ورځې یو بل رسم دی. ایرانیان معتقد دی چې شنې ګیا ته غوټه ورکول په داسې ډول چې ګیا ته زیان ونه رسوي د ژوند د مشکلاتو او مصیبتونو د غوټې پرانستو سبب کیږي. البته هم هغه ډول چې مو اشاره وکړه چې په ایران کې د طبیعت جشن سږ کال هم د تیر کال په شان له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی، او وجه یې هم هغه د کورونا ویروس خپرېدل دي او خلک د دغه ورځې جشن په خپلو کورونو او د کورونو په انګړونو کې لمانځي چې د بیماری او ناروغۍ د منتقلېدو د لړۍ په ماتولو سره ژر تر ژره په هیواد کې دغه ناروغي له منځه لاړه شي. موږ هم دعا کوو او هیله لرو چې د نړۍ ټول خلک دې له خطراتو نه په امان کې وي او د جشنونو، خادیو او خوشحالیو داسې ورځې د خپلو خپلوانو او دوستانو تر څنګه تېرې کړي. ګرانو قدرمنو دوستانو، د همدې پروګرام د وخت په ختمېدو سره د نوروز خاص پروګرامونه هم خپل اختتام ته ورسېدل. هیله لرو چې دا پروګرامونه به ستاسو قدرمنو اوریدونکو په مینې او خوشحالۍ سره اوریدلي او خوند به مو ترې اخیستی وي. نو ستاسو له مهربانه حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
هر کلا
راشا.
هر یو کال مو بختور شه، بختور مو دا اختر شه. یخ مسترگی زړه، یخ مسترگی زړه زیګر شه، هم بدن مو تاند او تر شه. د تهران رادیو د هر کال راشه پروگرام ډیر خوږو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. دا د یو ځل بیا حاضر شوی یو ستاسو لخوا را رسیدلو لیکونو، شعرونو او پیغامونو سره. یادونه کوو چې نن د امام سجاد یا زین العابدین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه هم ده. نو په دې مناسبت هم د نړۍ ټولو مسلمانانو او د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ مینوالو په تیره بیا خپلو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایو او په خپل بد سره دا دے میکروفون ورکوم ماجد جان تا.
مننه محترم دورانی صاحب، زه هم ګرانو دوستانو ته د سلامونو په ویلو سره هیله لرم چې خواږه اوریدونکو به روغ جوړوي او پروګرام به اوري له خیره
ان شاء الله.
دوستانو یادونه کوم چې مونږ په همدی یعنی د هر کله راشه په نوم په واتس اپ کې یو ګروپ لرو، چرته چې زیاتره قدرمن اوریدونکو او دوستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظرونه، شعرونه او همداشان غږیز پیغامونه هم له موږ سره او هم له نورو ملګرو سره شریکوي.
بالکل.
نو د واتس اپ د ګروپ شمیره خو به په دوام کې درته اعلان کړو، خو یادونه کوو چې په دغه ګروپ کې موږ هر یونه ستاسو مینوالو په مشوره د بحث لپاره موضوع دو، البته اوس وخت دوه اونۍ او ته زیات شوی. نو د روانو دوه اونۍ لپاره زموږ د ګروپ موضوع ده د امام زمان علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت د دوی د شخصیت او همداشان یې ظهور. نو ملګرو په ګروپ کې په دې حق له خپل درانه نظرونه سرګند کړي او بیا به هم پرې لیکنې، شعرونه او غږیز پیغامونه راولېږي انشاءالله. یو جهان مننه مو کوو د ټولو دوستانو او رازو پروګرام ته. خو له هغې مخکې د هر کله راشه د ګروپ د واتس اپ د شمیره له ځان سره ولیکې: 00 9 8 9 3 5 6 سلور پنزوس شپگ نوی.
راشه مهدی شاه توره لتی کی را بهر کړه، راشه انصاف خور په هر وطن په لرو بر کړه. نو هم ماجد جانا د شابان میاشته ده او هم د نوروز، نو وار د واره به راشو د قدرمنو اوریدونکو لخوا را رسیدلو مطالبو ته چې په دواړو موضوعاتو رالیږلي دي.
بالکل همداسې.
نو په سر کې د نوروز په هکړه د ستر شاعر خوشحال خان خټک د هغه شعر پاتې برخه راخلو چې ګران اوریدونکي فضل غنی رالیږلي او څو بیتونه یې په تیر پروګرام کې خپاره
شول. بالکل.
نو په دوام کې وایي، البته دا مال وسیم نه دی، خدای دې خیر وکړي، د خوشحال بابا شعرونه خو
یو څه سخت دي،
سخت دي خو خوندور هم دي کنه،
ډیر خوندور دي.
وایي: څوک په عیش او په عشرت کې، څوک په غم کې، زنې سچاري لیده شي په دنیا هم، د قفس بلبل جاړي ګریانی کا، چې بچیرې په ګلګشت والو زوبیا هم،
ډیر ښه
کوي وزا تور داده چې معلوم شو یومن ریخ یې په مریخ په سوریا هم، په هغه زما سلام زما دې هم یاد کا، په هغه زما سلام زما دې هم یاد کا، په گلزار کې چې نگار لري صحبا هم، سو بهاره مې بې میو معشوقزي، دا خو درای فلک سچارې کا پر ما هم،
دا خودرای فلک.
بالکل. دا خودرای فلک سچارې کا پر ما هم، ما وی ضرب سرخ زما په کام را خوري، ولې ډیر تعطیل یې وکړ لای کا هم، چې وخپلې کامرانې وته مې شا کړه، غمندوه د فلک نه لرم پروا هم، د سفله منت به هیڅ دانا وانخلي. سفله یعنی ټیټ کست کنه.
د سفلا یا چې کم نه پويږي نه پوها د سفلا منت به هیڅ دانا و نه خلی چې خبره په خصلت شي په اتا هم د منت دارو کمرم په کار مې نه دی
اها د منت دارو کمرم
اها د خوشحال بابا په مشهور شعرو کې راځي وي د منت دارو کوخرم کمرم په کار مې نه دی ک علاج لره مې راشي
مسیحا هم ډیر خ ډیر زبردست او ډیر خ شعرونه دي د تورې او د کلم د خاوند خوشحال خان خټک او ډیر ډیر مننه کوم د محترم فضل غنی صاحب چې پر مونږ یې لورولې دي. خو دا یو څو بیتونه بیا هم بل پروګرام ته پاتې شول چې ان شاء الله خپاره به کوړه. اوس برا شو د محترم محمد اکبر سلطانی صاحب لخوا را رسیدلی نعت شریف ته.
بالکل نعت سره راخکاره شوی سره راخکاره کړی دی په دې
کې بل دا کتاب چاپ کړی دی هغه نه تصویر وخ کې د ما په خیال هم دغه شان را لګلې دي.
ډیر خو
نو ډیر خو کتاب دی او ان شاء الله چې زمونږ لاس ته هم راورسی
ان شاء الله.
نو پنات شریف کې وای وي زمونږ پېښوا زمونږ غمخار محمد
بشکا
اې د دوو کونو سردار محمد
جزاك الله
او وي ته مو وکړې شفاعت په اخرت کې اې زمونږ د زړه قرار محمد دراتلو ارمان لرمشتي روزي ته دراتلو ارمان لرمشنی روزی تا ما در وغواړه نامدار محمد هم اول یې هم آخر یې پیغمبره اے د ټول جهان واقدار محمد او سلطانی لډیر وخت نه سوالی دی
سلطانی
لډیر وخت نه سوالی دی په خوب راشه یا بیدار محمد
په خوب راشه یا بیدار محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. ډیر ډیر مننه سلطانی صاحب خدای تعالی دې اجر درکړي. بیا دې هم شعرونه تستری پلاره یو خدل ته یو وړه شان د مواخلو بیا برا شو د محترم اوریدونکو غږیزو پیغامونو
ته ډیر خ ډیر لا چې موسم د پسرلی وی او میاشت د شعبان وی او داسې خپل موسیقي وی نو واقعن چې ډیر مزه کوي
خېستا خواندي وکړه
او ډیر مزه وکړه. رازو غږیزو پیغامونو ته ډومبه پیغام د بلوچستان له سنځاوي څخه زمون ګران ملګری سلیمان شاه لمن سیبرا لګلې او یو سندره هم پکې ویلې ده نو راځي چې وویرو.
السلام علیکم ز ټول مرګ د هر کله راشه ټول مرګرو ته سلام وایم. ز سلیمان هلمند یو ځل بیا حاضر یم. عبدالمجید صاحب ته ګډي ګډي سلامونه وایم. دا سم رحم مرګری دی پر کله راشه ګروپ کې ز په ګډي ګډي سلامونه ورته وایم. غواړم چې د نوروز په خوشحالي کې یو خوږه سندره درته زمزمه کما. نور څه خو انفارمیشن نسته خو البته دا یو سندره به درته زمزمه کم او دا سندره د ټولو هر کله راشه ګروپ کې څومره همرګری دي په فرمایش باندې ده او خاص کر کې عبدالمجید دورانی صاحب ته او زما خوږ ملګری جلانی ساش صاحب ته به دا یو سندره زمزمه کم. شوګر ټولې په سبا سبا کې تیر شولې پریک د چو جاړم پچی غو چغو شوګری ټولی په سبا سبا کې تیر شولې پریک د چو جاړم پچی غو چغو ستا د خاست سترګو د پارا وګورم تا خپل یارا ستا د خاست سترګو د پارا وګورم تا خپل یارا سمرو لمبی می پزل گوٹ باندی تیرش ولی پرک دا چو جاڑم پا چی غو چی غو شو گیری طولی پا سبا سبا کی تیرش ولی پرک دا چو جاڑم پا چی غو چی غو دا چې تلاړې د بل چا شوې، زما د زړه زنې جدا شوې. دا چې تلاړې د بل چا شوې، زما د زړه زنې جدا شوې. زما د ستړې شوګرې د ټول هېر شولې، پرېږده چې و جاړم په چیغو چیغو. شوګیرې ټولې په سبا سبا کې تېر شولې، پرېږده چې و جاړم په چیغو چیغو. خاطره ځان ته یم حیران، خاطره ځان ته یم حیران یما. کلی ګرا ګورې بس حیران یما، خاطره ځان ته حیران یما. کلی ګرا ګورې بس روان یما. د پیغلتوب مرګلې ټولې رانه بېلې شولې، پرېږده چې و جاړم په چیغو چیغو. شوګیرې ټولې په سبا سبا کې تېر شولې، پرېږده چې و جاړم په چیغو چیغو.
واہ واہ ہیلہ من صاحب، ڈیرا مننا استا سد دی خیست ڈالے او خوگی سندرے نو سندرے ہم وای ہاں
بالکل. او سلامون تیم وعلیکم السلام
وایو ول نو ہیلہ دچ دا دوستی ویلا مون سره اومدا سی جاری وی
انشاءاللہ انشاءاللہ.
سندرے و غزل و رالیگی دا بل پیغام د پیر نجیب الله شاه صاحب دی چې البته د مبعث د اختر په مناسبت یې را لېږلی و، خو په نوبت کې پروت و او غواړو چې هم نن یې درته خپور کړو. وایي کب چې وایي هر وخت د اوبو نه راونیسي که نه
نو تازه وي.
نو بس د شعرونه هم بس څه مبعث او څه برات او څه شعبان
ډېر ژور او ډېر له معنا ډک د پیر صاحب پیغامونه دي. او زړه مې نه غواړي چې یعنی وای نری ملګری پروګرام کې مثلا شامل نشي، ځکه چې ډېر زه خو ته ډېر خوند اخلم او غواړم چې ملګری هم ووري او ګټه ترې پورته کړي.
نو وابه ورو
بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند ملګرو، د الله تعالی رسول چې کله د خپل نبوت اعلان کولو، د علي شری خدا عمر چې وو دا د لسو کالو، نبی علیه الصلاۃ والسلام په څلوېښت کلنۍ کې خپل نبوت ښکاره کړو. د پخا هم امین او صادق یادې دلو په دغه علاقو کې د دنوم امین او صادق وو، خو وضعیت خراب وو، د خپل نبوت اعلان نشو کولی. تقاضا دا وه چې کله زمینه مساعد شي، حالات سم شي، خلکو د بوتانو عبادتونه کول، نو دا به غار حرا ته تلو او د ده سره به یو ښایسته ماشوم چې په لاره به یې منډې ویلې، علي کرم الله وجه الکریم به له ده سره دلته په عبادت کې وو. اولنی ځوان چې د الله د رسول په وړاندې ودرېدو، په ماشومانو کې چې ستا د نبوت اعلان کوم او ستا ملګرتۍ کوم، هغه علي شری خدا وو چې د خپو په څوکو به ودرېدو داسې د الله رسول ته چې وګوره زما قتل لوړ دی، زه د دین مقابلې هر ځای کې کولی شم. همدارنګه په دغه وخت کې چې ده د نبوت اعلان وکړو، د اهل بیتو په کور باندې سخت درانه مخالفتونه راغلل، سخت مشکلاتونه راغلل، اقتصادی بندیزونه راغله د کامونو د خواله. په دغه وخت کې ابو طالب علیه السلام د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شاته ولاړو، د علي شری خدا پلار. ټول کامونه یو طرف، یوازې ابو طالب علیه السلام بل طرف ولاړو. ابو طالب علیه السلام تر اخري لحظو پورې د ده ساتنه وکړه، د ده حفاظت یې وکړو، د ده نه بغیر به یې ډوډۍ نه خوړله. علی شری خدا فرمایي چې ما درې دېرش کاله کې د الله د رسول نه زنه جدا شوم، هر وخت به د ده سره وم. علی شری خدا وایي ما به داسې منډې د الله د رسول پسې وهلې لکه څنګه چې د چیلې پسې خپل ماشوم بچې منډې وهي. زه به در سره ګرځېدم، دنه به نه جدا کېدم. خو نن الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې هغه څوک مؤمن دی چې زما نبی ته یې فنا ورکړه. فنا چا ورکړه؟ ابو طالب ورکړه. ساتنه چا وکړه؟ الله وکړه، ابو طالب وکړه. بیا الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي هر هغه څوک چې د یتیم پالنه وکړي او د یتیم ساتنه وکړي، هغه به مونږ سره په جنتونو کې وي، هغه له به جنتونه ورکوم. زمونږ د نن سبا ملاګیان خو د چندو په خاطر په دیوالونو لیکلي وي چې د یتیم پالنه او ساتنه داسې ده، او دلته مونږ سنټر جوړ کړی، مونږ له چنده راکوي.
یو جهان مننه پیر نجیب الله شاه صاحب، ستاسو د ښکلي پیغام او بخنه به کوي چې لږ ناوخته مو درته خپور که. د اوسنۍ موضوع په حق له مهم د نظرونو په تمه یو. خانو گرانو دوستانو یو ځل بیا راځو تاسو را رسیدل او ارزښناکو لیکنو ته. باسط توحید صاحب را لیکلی وی ژوند ډیر لند دی،
ژوند ډیر لند دی
او دا هیڅ ارزښت نه لري چې په یو وړه خبره ل یو او بل څخه خپه شي، یو بل وی درک کړي، یو بل وزغمه، یو بل وبخه او یو بل ومنه چې د یو بل ترڅنګ خوشاله ژوند وکړي، باور وکړي ل خلکو سره خوشاله ژوند کول ځانګړی خوند لري.
بالکل 1999 کال دا ختم شو، 1400 دا شروع شو کنه، نو دومره تیزی سره وخت تیریږي. جوړه خبره کړي دا توحید سے پریختیا هم همداسې دا چې ل یو بل سره مینا یو خاص خوند او برکت لري. لیکنو تم استر کې پلار یو د بډبیر نه بهرام ملنګ صاحب د رحمان بابا یو خیسته شعر را لېګلې وای، که څوک تل د انصاف پلاس کې درکړي خپل ټټو او د بل اسبا
برابر کړي، نو بس دا د انصاف تل خو چې داسې بې انصاف کسانو په لاس ورشي دغه چلی نو بېشکه چې خپل خر او د بل اس برابروي. مننه بهرام ملنګ صاحب او همداشان د نورو ټولو ملګرو چې دومره مینه څرګندوي، او هم یې په واټساپ ګروپ او هم یې د هر کله راشه پروګرام ژوندی ساتلی دی.
صحیح خبره ده. نو انشاءالله چې بیا به هم دغه قدرمن اوریدونکي او ملګري خپل خیسته خیسته مطالب مونږ ته رالیږي او دوی ته سترګې په لارې یو. خو ګوره زمونږ د واټساپ دا ګروپ چې کم دی کنه، دا د ملګري دا فکر نه کوي چې مطلب دا دی ته دی مطالب رالیږي نو هغه سې ضایع ځي. که مونږ ټول مطلب دلته روان نه خلو، کم از کم هغه واټساپ کې چې کم ملګري دي هغوی ته استفاده کوي او د یو بل د نظرونو نه خبریږي او یو بل سره مینه زیاتیږي. نو ډېره ډېره مننه کوو، نه یوازې د دغه رونو چې دلته منامې واخستې یا لیکونه یا غږونه را شریک شو، بلکې د خپلو هغو ټولو قدرمنو اوریدونکو چې په هر کله راشه پروګرام کې او په ګروپ کې لمونږ سره ملګرتیا لري. انشاءالله چې خدای تعالی ورته نوی او ښایسته کال په نصیب کا او ښه نوروز ورته غواړو.
امین ثم امین. په همدې دعا سره اجازه غواړو د ګرانو دوستانو نه، او انشاءالله چې د نوروز او د شعبان د میاشتې پروګرامونو لړۍ جاری ده، نو په دې حق له تاسو نظرونو او شعرونو ته هم سترګې په لارې یو. اجازه غواړو،
د خدای پامان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری، thank you.